دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
سلام درنو اوریدونکو، زه نوشابه آشنای. د دوومې پښتو خبری خبرونې په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په دوحه کې د امریکایي مامورانو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو نهم پړاو پای ته ورسېده. طالبانو د بغلان ولایت په مرکز پلخمري باندې یوه غټه حمله کړې او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې له 60 نه زیات کسان وژل شوي دي.
قدر مناوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاورېدو وروسته پر پټونه کې دا هم خبرو. په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېر 15 ته ورسېد.
یعنی پیښه په پیرنکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده او بله مثبته پیښه هغه په شورا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده.
د پکتیا خلک د جګړې د ښکېلو خواونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي.
په ورځ د قیامت چې الله پښتنه درنه کوي، بې ای زمبین قتلل په کومه وجه دې دا مسلمانان قتل کړل.
په خپرونه کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو وروستی حال هم در سره شریکو. دا ټول وروسته اوري او زرته زه او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرونو هم پړاو پای ته رسولی دی. خلیلزاد نن د یکشنبې په ورځ کابل ته روانېدو مخکې په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان حکومتي مشرانو ته به د مذاکراتو د نتیجې په باب معلومات ورکوي او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین امریکا غږ ته ویلي چې د خلیلزاد د ټیم څو غړي په دوحه کې پاتې شوي دي او د یکشنبې په ورځ د ځینو تخنیکي موضوعګانو په باب له طالبانو سره مذاکرات وکړل. د ای پی خبري اژانس خلیلزاد له قوله رپورټ ورکوي چې امریکا له طالبانو سره یو توافق ته نږدې شوې ده. هغه نور تفصیلات ورنه کړل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو تیره شپه د چانیزو عملیاتو په دوران کې د کندز د ښار ټولې برخې له وسلوالو حمله کوونکو نه تصفیه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن یکشنبه ویلي چې په ښار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. رحیمی ویلي شپږ 500 وسلوال طالبان، شل تنه امنیتي پرسونل او 15 کسه ملکي وګړي په بیګانیو جګړو کې وژل شوي دي او 15 کسان ټپیان شوي دي. خو لا طالبانو تر دې مهاله په دې باب تبصره نه ده کړې. په دریو کلونو کې دا دریم ځل دی چې طالبان د کندز د مرکز د نیولو لپاره غټه حمله کوي.
تاسې دا خبرونه د امریکا واشنگتن اورئ. طالبانو بیګا شپه د بغلان د ولایت په مرکز په لخمري باندې حمله دوه لور نه حمله وکړه. ولایتي چارواکي وایي چې بریدونه د شپې په 2 بجې پیل شو او نن سهار هم د پلخمري د ښار په شاوخوا کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو بریدونه په شا تمول شوي دي او د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د پلخمري د ښار د سقوط په اړه خپاره شوي رپورټونه رد کړل او زیاته کړه چې 3 تنه وسلوال وژل شوي، 2 تنه نیول شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د پلخمري د روغتونو ډاکټر امریکا غږ ته د تلفاتو په باب ویل
هنوز به تعداد 11 نفر مجروح به سفارت مراجعه کرده که از این جمله 2 نفر خانم بود و 9 نفر مرد و از جمله 9 نفر مردها تا 3 نفر از اینا مربوط به نیروهای امنیتی هستند و باقی افراد ملکی بودند.
د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی امریکا غږ ته ویل چې طالبان د ولایت د مقام د ودانۍ ته په 1 کیلومتر کې رسیدلی دي او که تازه دم ځواکونه ښار ته ونه رسیږي وضعیت به خراب شي. له بلې خوا د ای پی اژانس د بغلان د ولایتي شورا د غړي محبوب الله غفاري له قوله نن رپورټ ورکړ چې د امنیتي ځواکونو شپږ مړي لیدلي او په هره ګړۍ کې په ښار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. غفاري ویل چې له 2 لکه او 20 زرو نه زیات خلک کوشش کوي چې له ښار نه وځي خو لارې بندې دي او بند پاتې دي.
د بلخ ولایتي چارواکي وایي نن د یکشنبې په سهار د دغه ولایت د چمتال په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې ښځې په شمول 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خلک د چمتال ولسوالۍ له یوه کلي نه د مزار شریف په لور روان وو چې د سپرلۍ موټر پر ماین برابر شو. د چمتال ولسوال متین خواجهزاده امریکا غږ ته وویل چې ماین طالبانو خښ کړی طالبانو د سیمه ایزو چارواکو د ادا پاړه څه نه دی ویلي. همدارنګه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په اروزګان کې دوه ماشومان په پولیو یا د ماشومانو د فلج په ناروغۍ اخته شوي دي چې یوې دوه نیم کلن او بلې د شپږو میاشتو دی. په افغانستان کې سږ کال د پولیو 15 پیښې ثبت شوي دي.
دا واشنگتن دی. د شنبې په شپه د تکساس ایالت په یوه لویه لار پر پولیسو باندې ډزې شوي دي. 15 کسان وژل شوي او 21 تنه زخمیان دي. حمله کوونکی یو 10 کلن سپین پوسته ښودل شوی دی.
د غډزې د شنبې په ورځ له ماسپښین څخه وروسته د تکساس په ایالت کې هغه وخت پیل شوی چې پولیسو یو سړی په دې ودراوه چې کیڼ اړخ ته یې خپل موټر تاواوه خو په سره اشاره ورتیر شو. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس د شنبې په ورځ وویل ولسمشر ډانلډ ترامپ ته د تکساس په حادثه کې د ډلیز وژنې او سمندري طوفان دوریان په برخه کې معلومات ورکړل شوی دي. یو عیني شاهد چې موټر یې په هماغه ځای کې وو د ډزو د پیل کولو پیښه داسې توضیح کړله چې کله ډریور له سرې اشارې څخه د تیرېدلو له امله ودرول شو نو هغه ډزې پیل کړلې. دغه دوه ښارونه د تکزاس ایالت د تیلو د صنعت په مرکز کې پراته دي. پولیس په هغه پسې ول او د متقابلو ډزو په وخت کې وواژه. پولیس وایي مشکوک 10 کلن وو. د ادیسه پولیس وایي 21 تنه ملکیان په دې پیښه کې زخمیان شوي دي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اردن د سیند په لویدیځه اشغال شوې غاړه کې د یهودانو لپاره د استوګنې د نورو ځایونو د جوړولو زیاتولو ژمنه کړې ده. نتنیاهو نن د یکشنبې په ورځ په لویدیځه غاړه کې د ناقلو یهودانو لپاره د یوه ښوونځي د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په دې ځای کې به آبادي نوره هم زیاته کړي او د یهودانو د ملکیت پراخولو ته به تر هغې پورې ادامه ورکړي چې ټوله خاوره په اسرائیلو کې شامل شي او د اسرائیلو د دولت برخه وګرځي.
نن د یک شنبه پورس هم په هنګ کانګ کې په زرهاو خلک د حکومت په خلاف مظاهرو ته راووتل او د پولیسو سره نښتې وکړې. دا درېمه میاشت ده چې په مسلسل ډول تقریبا هر ورځ په هنګ کانګ کې مظاهره کیږي. خلک د اجرایي رئیس میری کیریلام د استعفا غوښتنه کوي.
دوه کشتیګانې چې ماجرین په کې سپاره وو د شنبې په ورځ قابو د مدیترانې په سمندرګي کې ډوبې شوې وې. د ایټالیا او مالټا حکومتونه اجازه نه ورکوي چې په بندرونو کې لنګر واچوي. دا خلک زیاتره د شمالي افریقا اوسیدونکي دي او غوښتل چې اروپا ته ورشي.
روسیې د امریکا متحده ایالات په دې تورن کړی دي چې د سوریې د ادلب په ولایت کې اعلان شوی اوربندنه مخالفت کړی دی. امریکای ځواکونو د شنبې په ورځ په دغه سرحدي ولایت کې بمباري وکړه. روسیا وایي چې دا بې دریغه او بې پروا بمباري روسیې او ترکیه ته د اطلاع ورکولو نه په غیر شوي. ترکیه او روسیه دواړه په ادلب کې عسکر لري. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ د شنبې په ورځ ویلو چې د متحده ایالاتو هوایي ځواکونو د ادلب په شمال کې د القاعده د مشرانو د پټېدو په مرکز برید کړی. د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې راغلي چې د حمله له هغه اوربند نه ښکاره سرغړونه وه چې په ادلب کې د یوې مسؤول نی سیمې د جوړولو په خاطر پر امریکایي، ترکی او روسی چارواکو موافقه کړې و. د دوریان په نوم یو غټ سمندري طوفان چې رفتار یې دا وخت په یو ساعت کې 244 کیلومتره دی او سخت باران او جاکړو سره ملګری دي. د دوشنبې په ورځ به د امریکا ختیځ ساحلونه وځپي او شاید چې د سه شنبې په ورځ مسیر بدل شي او په شمال کې د جورجا او شمالي او جنوبي کارولانا ایالتونو په خوا مخه واړي. د امریکا د سمندري طوفان مرکز ویلي چې د یک شنبې په ورځ طوفان څپو د بهاماس شمالي لویدیځې څنډې ووهلې او د باکو او ګرینډ بهاما ټاپوګانې وځپل. د اتلانتیک په سمندر کې د امریکا د سمندري قوو قومندانانو خپل ځواکونه ته امر کړی چې د سوپان دراتګ نمخ کې د جنگي کشتۍ هوځونه بدل کړي. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي دي چې هوایي ځواکونه د یک شنبه پر ورځ د یمن په جنوب لویدیځ کې د حوثیانو یو مرکز بمباري کړی. حوثیانو هم منلی ده چې په نننۍ حمله کې چې د زمار په ولایت کې وشوه او په یو مابس باندې شوې 60 کسان پکې وژل شوي دي. د سعودي عربستان د ائتلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواوی وای دا مرکز په دې مرکز کې حوثیانو له بی پیلوټا ډرون الوتکې او توغندي کوټ کړی او د ائتلاف ځواکونو د ملکیانو د ژوند خوندي کولو په خاطر ټول لازم تدابیر نیولي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. له کندز وروسته طالبانو د پلخمري په خار برید کړی. امنیتي چارواکي وایي چې دوی د مخالفینو دغه برید په شا کړی، خو د ورځې په جریان کې ټولې لویې لارې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بندې وې. ګلرحیم نیازمانه پاړه رپورټ لري.
په تخار کې پر دریو لسوالیو له بریدونو وروسته په شمال ختیځ ولایتونو کې د بریدونو لړۍ پراخه شوه. قندوز ښار هم تیره ورځ د سختو جګړو شاهد و. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قندوز برید د 55 تنو وسلوالو په وجلو سره تیر ماښام پای ته ورسید. د قندوز په برید کې د کورنیو چارو وزارت د 40 امنیتي سرتیرو او 15 ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د قندوز اوسیدونکي عبدالغفور هوتک د قندوز نامنی د ځینو چارواکو د لټۍ سبب ګڼي. هغه وایي چې نور باید په قندوز کې د سیاسي سوداګرو مخه د دغه ولایت ځوانان ونیسي.
د قندوز په ځوانانو مې غږ ده، د نظام طرفداری وکړي، تنبلو اشخاصو حمایت په هیڅ عنوان مه کوي. د سیاسي تجارانو ته مې هیله مې تر داده چې بس ته نور که زړونه نه یخیږي نو زه فکر کوم چې موږ مجبوره کوي چې درپسې را ولاړ سو. نظام په هغه ناکاره نابسامانه بې فکره مسؤولینو په مقابل کې باید را ولاړ سو.
له قندوز پرته نن وسلوالو طالبانو د پلخمري شاوخوا سیمو کې واړه بازارونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او جګړې د ورځې تر پای پورې دوام وکړ. د پلخمري اوسیدونکي محمد کمال وایي چې وسلوال طالبان د کرکر د غره له سره پر ولایت باندې راکټونه ویشتلي دي، خو پولیس وایي چې په دغه راکټونو کې چاته زیان نه دی وخته. هغه وایي چې د تیر شپې رئیس د پلخمري قندوز او مزار شریف پلخمري او کابل پلخمري لوی لارې بندې دي.
طالبانو د کندوز د سره شاوخوا کورونو کې دي دغلتا او څنګه نیولې ده بیساچا کې افغان ځواکونه هڅه کوي چې شایع کړي په ترکو سره توانې بدي کرکر کې هم جګړه خار خار ستا د دی خواته الته هم دوی وایي چې مشاسوي دي، خو د ځای سیمې اوسیدونکي وایي چې نه طالبان شته دي او چې کله افغان ځواکونه ورځي ده.
د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت هم وایي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د پلخمري پر خار د شمال له دوو خواو څخه برید وکړي، خو افغان ځواکونو یې مخه نیولې او د بندېدو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. بشارت وایي چې د ورځې په پای کې افغان ځواکونو د طالبانو حمله په شا کړي چې 15 تنه وسلوال طالبان په کې وژل شوي او 3 تنه یې پولیسو ژوندي نیولي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې هم د یو بم د چاودنې له امله 8 ملکی کسان وژل شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد وایي چې ملکی کسان چې په یو واړه موټر کې سپاره وو د سرک د غاړې په هغه ماین برابر شوي چې د وسلوالو طالبانو له خوا یې خودل شوی وو. په وژل شوو ملکی کسانو کې وطنه نارینه او یوه میرمن شامل ده. دغه چاودنه نن له ماسپخین وروسته د خلاچی په کلی کې رامنځته شوې ده. د بغلان د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې په پلخمري کې د روانې جګړې له امله یو شمېر ملکی کسان چې په جګړه کې ټپیان شوي وو روغتون ته وروړل شوي دي. په بغلان کې هم د جګړې له پیل سره د ځینو مخابراتي شبکو فعالیت بند شوی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې یوې ولسی غونډې په جنگ کې لږ کیلو خواونه ملکیانو ته د مرجوب له اړولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې له جګړو دې لاس واخلي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
د ګردیز په غونډه کې د پکتیا له مختلفو ولسوالیو راغلو ولسی خلکو او د سولې د ولسی حرکت ځینو غړو ګډون درلود. دوی د افغانستان په لرو برخې په جګړو کې د ملکی افغانانو پر مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړه. دینی عالم مولوی ګل آغا پر حکومتي سرتیرو او طالب جنګیالیو دواړو انتقاد درلود چې ګنې د عملیاتو او بریدونو پر مهال یې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه ده کړې. د دې ملکانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
په ورځ د قیامت چې الله پښتنه درنه کوي بیا یې زمبین قتلات په کومه وجه دا مسلمانان قتل کړل بیا به څه جواب کوي؟ اے طالب جانه، اے عسکر جانه، د لزو روپو عسکره ځان د دوزخ ته بوته. تاسو خو به امیر نه یې روان پیغځی کې قبر ته ته روانې. په ورځ د قیامت به د دې مظلومانو افغانانو سوال درنه کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غږ اوچتوي چې پرون او نن د کندوز او پلخمري پر ښارونو د طالبانو په بریدونو کې نږدې شل ملکیانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په یوه بله پیښه کې چې نن یکشنبه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې شوې د ملکي خلکو پر یو موټر د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله اته ملکیان وژل شوي دي. د ګردیز د غونډې ګډونوال دغه وضعیت د خورا ډېرې اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه دا ډېر د خفګان ډېر د شرم ځای دی چې موږ تاسو په خلاصه سترګه ګورو چې ملکي تلفات زیاتېږي ورځ په ورځ او موږ او تاسو خپل غږ نه اوچتوو. راځئ ډار له منځه یوسو، تر کومه به موږ او تاسو ډارېږو او خپل ځانونه له لاسه ورکوو.
علماو کرامو ته وایم د ممبر نه غږ وکئ، په طالب یې وکئ، په دولت یې وکئ چې دا شی وژنې بندې کوي. دې وژنو ته نور د پای ټکی کېږدئ، د ویر په ټغر مو نور مکې نه وئ.
که څه هم په قطر کې د امریکا او طالب مراکشیانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته د خلکو هیله مندي زیاته شوې وه، خو پر کندوز او پلخمري ښارونو د طالبانو وروستیو بریدونو ځینې خلک ناهیلي کړي دي. د سولې ولسی حرکت غړي اقبال خیبر د ګردیز غونډې ته وویل تر هغه چې افغانان سره متحد نشي په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت تر هغه ډېر ستونزمن دی کوم چې په اړه فکر کېږي.
نو که موږ د دې وطن ټول خلک، ټول مشران، ټول په دې وطن مین انسانان ور نسو دې جابرینو ته کې ننو او صفا ورته ووایو چې وروره یا یار سه یا بیزار سه، دا ډول خو نه سره کیږي. او که داسې ځانځاني وه لکه اوس چې دا په ټول افغان ولس کې، دا جګړه به 200 کاله لکه د هند په لویه ځمکه چې انګریز روانه کړې وه دلته به هم روانه وي.
د نننۍ غونډې ګډونوالو د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي تر څنګ په جنگ کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې عامه تاسیسات او د خلکو کورونه د سپر په توګه ونه کاروي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته یې د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل کړی او د وږې میاشتې تر 22 به ټولو ولایتونو ته د ټاکنو چې ناامني او لرې پرتو حساس او نور مواد به ورته ورسي. همدارنګه د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ نه نوماندان به د ټاکنیز تخلف له امله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورمعرفي کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د تیاریو په لړ کې هرات، بادغیس، فراه، پکتیکا او غزنی ولایتونو ته د ټاکنو حساس مواد لکه رای پاڼې، بایومیټریک دسکاوي، رنګ او نور اړوند توکي رسیدلي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې اوس کندهار او شاوخوا ولایتونو ته د موادو د لیږد پروسه روانه ده. د ټاکنیز مهالویش له مخې کمیسون باید د وږي تر 22 ټول مواد د ولایتونو مرکزونو او د تلي تر 15 د رایو مرکزونو ته ورسوي.
لوی ګواخ زموږ په وړاندې او د دغې پروسې په وړاندې شته امنیتي وضعیت دی او د دې تر څنګ زموږ یو شمېر ولسوالۍ دي چې هغې ته د ځمکې د لارې ناممکنه ده چې موږ د وکولای شو خپل انتقالات ترسره کړو. د هوایي ځواکونو مسؤلیت دی او په دې برخه کې دوی له موږ سره همکاري کوي تر څو په ټاکلي وخت سره او د مغه د انتقالاتو د پروګرام مطابق زموږ مواد همغه ولسوالیو ته چې د ځمکې لارې ناممکنه ده چې هلته د انتقالات وشي، د هوا د لارې دوی په مغه ټاکلي وخت سره زموږ مواد درایورکونې مراکزو ته ولسوي.
د افغانستان د ټاکنو د څارې ادارې وایي چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو په لیږد کې کومه ستونزه نه ویني، خو د ټاکنو دغه څارونکي له شپېته تر اویا لرې پرتو ولسوالیو ته د موادو د رسونې په اړه اندېښمن دي.
داسې نه چې په دغه مواد په یو شکل د اشکالو د افرادو او د اشخاصو چې هغه ښه نیت نه لري د هغوی لاسرسی وړ وګرځي او یا تخریب شي یا بغلاو نیول سی یا ورسته د چا په شکل مداخله وسی چې تقریبا دغه د پروسې حساب ورکونه چې هدا ته پښتن لاندې وروړي او دا بیا جدي ننګونه ده.
په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسون وایي د ولسمشرۍ نه کاندیدان چې د وږې تر اتمې دوی ته د ټاکنیزو کمپاینونو د لومړۍ میاشتې مالي راپور نه دی وړاندې کړی، د تخلف له امله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تور معرفي کړی دی.
تخلف انتخاباتی هست،
در ټاکنیز تخلف دی کله چې د ولسمشرۍ نوماندان زموږ د طرز العملونو د لایحو خلاف عمل کوي. د همدې مطابق موږ هغه نه کاندیدان چې ټاکنیز تخلف کړی د شکایتونو کمیسون ته ورمعرفي کوو.
د ټاکنو کمیسون وایي ټاکل سوی و چې د تلې د شپږمې د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې په 15,303 مرکزونو کې رایه وکارول سي، خو اوس امنیتي ادارو ورته ویلي چې شاوخوا 400 مرکزونه به د جدي امنیتي ګواښونو له امله تړلي وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د پولیو د پیښې په اړه خبر واورید چې د افغانستان د امریکایي وزارت چارواکي ویلي چې افغانستان کې د پولیو د پیښو شمیر 15 ته ورسید. دا چې دا پیښې ډېرې په کوم سیمو کې ثبتېږي او لاملونه یې څه دي، دا او نورې پوښتنې په همدې اړه د امریکایي وزارت د پولیو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ځواب کړي چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو. ډاکټر صاحب، کومې سیمې اکثرا د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ د خطر سره مخ دي او وجه یې څه ده؟
هغه سیمه چې اوس د پولیو د ویروس خطر سره مخ ده هغه سویلي حوزه ده یا جنوبي حوزه ده افغانستان ده. په دې جنوبي حوزه کې بیا مخصوصا درې ولایتونه دي چې روزګان ولایت دی، هلمند او کندهار ولایتونه دي. د دغو 15 مثبتو پیښو ریپورټ چې سوی دی په دې کې صرف یوه پیښه په ختیځه حوزه کې د کونړ ولایت نه راپور شوې ده او نور دا 14 پیښې په همدې جنوبي حوزه کې په خصوصا په دې درې ولایتونو کې راپور شوې دي. عمده لامل دا دی چې په دې حوزه کې د تیر یو نیم کال را په دې خوا له بده برخه دا سیمه موږ ته د لاسرسي وړ نه ده چې هلته د پولیو ضد واکسین کمپاینونه پیل شي او دا ویروس په دې حوزه کې هم په چاپېریال کې شتون لري. موږ یو بل ډول چې ویروس تثبیتوي په نام د چاپېریالي مثبت ویروس یا انوایرمنټل کیسز ته وایي هغه هم په همدې سیمه کې ثبتېږي، شتون لري او همداراز د بېلابېلو ماشومان هم پرې اخته کېږي. عمده دلیل نه لاسرسی دی ټولو ماشومانو ته په دې حوزه کې.
کوم سیمه چې تاسو ذکر کړې ماشومانو ته د فلج د واکسین په نه رسولو کې ولس هم شامل دی کنه؟ دوی رول پکې څه؟
ولس ډیر زیات اړین رول لري په دې مسله کې. دا اوس موږ کم هغه شعارونه چې لرو دغه شعارونه هم دا دي چې پولیو د لمانځولو په افغانستان کې په دوه قدمۍ کې، یعنې که یو قدم ولس هم موږ خواته راکېږي کېږي او همکاري او مرسته وکړي دا ویروس د افغانستان څخه مخه کېږي او له منځه وړل کېږي. ولس له بده مرغه لږ دې ته توجه کړې ده او پاملرنه یې کمه کړې ده. هغه د دې وجې نه چې ولس داسې فکر کا چې یعنې د پولیو ویروس پیښو شمېر د ګټو په شمېر به یعنې ډېرې پیښې دي، محدودې دي، دا دومرې د خپلو ماشومانو ته یو ستر او لوی خطر نه ګڼي. خبره دي چې چیرته واکسین په هر د کمپاین په هر پړاو کې په سمه توګه تطبیق نه شي، هغوی ماشومان خپل واکسین وانخلي د دې ویروس په مقابل کې وقایه نیسي، دا ویروس په ډېر چټکۍ سره بیرته خپرېږي. حتی د روغتیا نړیوال اټکل له مخې نه که چیرته یوه پیښه په یوه سیمه کې ثبتېږي، د هغې سیمې شاوخوا 200 نور ماشومان د دې ویروس د خطر سره مخ دي.
نو اوس څه کول پکار دي ترڅو د ګزن په لمنځوړلو کې کومې هڅې چې د عامې روغتیا وزارت کوي او په دې برخه کې نړیوال ملاتړ ورسره دی دا نتیجه ورکړي؟
دغه د لاسرسي موضوع حل شي او هلته موږ ته لاسرسی پیدا شي، دا درته ویلی شو چې په ظرف د شپږو میاشتو کې په همدې حوزه کې هم د پولیو پیښو هغه شمېر یې موږ صفر ته راکمولی شو. که چیرته کورنۍ خپل ماشوم د کوره نه راوباسي، واکسین ته نه واکسینېږي او همداراز سیمې د لاسرسي وړ نه وي، له بده مرغه دغه ټولې هلې ځلې زموږ بیا هم د صفر نقطې ته رسېږي. څنګه چې تاسو مخکې مطرح کړه، نو دلته بیا هم د ولس همکارۍ ته موږ ډېره زیاته اړینه لرو او بیا هم دغه مسله ده چې موږ په دې هڅه کې یاست چې دا سیمې موږ ته د لاسرسي وړ شي د پولیو کمپاینونو تطبیق لپاره.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب.
خورم ودان. تاسو نه هم ډیر مننه خورم.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
او دا هم د روانه خبرونه وروستی رپورت. د افغانستان ترانسپورت وزارت د خزل لپاره ځانګړی ترانسپورتي سیستم جوړی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د مالی وزارت لخوا د دې طرحې د بودیجې تاییدولو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د ښځو د ځانګړي سیستم د پروژې پر عملي کولو کار پیل کړي. تفصیلي له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال لیمینیزی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د خزو لپاره د ځانګړي خاري ترانسپورتي سیستم طرحه جوړه کړې ده. دغه وزارت ویان مهدي روحاني امریکا غږ ته وویل چې دغه طرحه وروستۍ شوې او د بودیجې د تایید لپاره مالی وزارت ته لیږدول شوې ده. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د خزو لپاره خاري ترانسپورت به لومړی د کابل ښار په ګډه ګوډه سیمو کې جوړ او وروسته به نورو سیمو ته وغځول شي.
زموږ د وزارت لخوا سروې ترسره سوه. موږ په لومړي قدم کې 50 ملي بسونو ته اړتیا لرو چې د کابل په مرکزي سیمو کې فعالیت وکړي. د همدې طرحې پر بنسټ موږ بودیجې ته اړتیا لرو. موږ طرحه او بودیجوي موضوعات تکمیل کړي دي.
د ترانسپورت وزارت وایند ویل چې دغه سیستم د موټرونو چلون کې به لومړی سړیان وي چې وروسته به بیا ښځو ته هم زده کړې ورکړل شي. دغه طرحې بودیجه 50 میلیونه افغانۍ سنجول شوې ده. د مالی وزارت وایند شمروز خان مسجدي امریکا غږ ته وویل چې دغه طرحې بودیجه د 1490 مالي کال په بودیجه کې ځای نه لري او ځینې موارد هم واضح نه دي.
در سال جدید مالی امرایشان در این مورد صحبت میکنیم.
په نوی مالی کال که پدیاره خبری کو خوس موږ بیرته دغه طرحه د دوی محترم وزارت زموږ د تخنیکی ټیم له نظریات سره ولېژه. ځکه په ځینو ځایونو کې وضاحت موجود نه و نو ځکه مخ خپل نظریات ولیکل او بیرته مور ولېژله.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د منظم ښاري ترانسپورت نه موجودیت یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي، خو جنسي ځورونو او ناوړه ټولنیزو دودونو بیا د ښځو دغه ستونزه دوه برابره کړې ده. د کابل ښار یوه اوسیدونکي ګلالۍ په دې اړه داسې نظر لري.
د کابل ښار ډېرې سیمې دي چې هلته لا هېڅ ملي بسونه نشته ده. مثلا موږ د کابل ښار 12 ناحیې کې اوسېږو، هلته ملي بس اصلا نشته چې څوک رفت آمد پکې وکړي، نو دا د ښاریانو لپاره ډېره یوه لویه ستونزه ده.
په افغانستان کې د شاوخوا 19 کلونو په تېرېدو سره لا هم دغه هیواد هیڅ یو ښار منظم ترانسپورتي سیستم نه لري. سره له دې چې حکومت په کراتو ویلي چې ښاري ترانسپورت جوړوي، خو لا هم په دغه خبره کې پاتې راغلي دي.
د څو خبرونو غټکی. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرونو هم پړاو پای ته رسولی دی. خلیلزاد نن د یکشنبې په ورځ کابل ته له روانېدو مخکې په ټویټر کې لیکلي وو چې حکومتي مشرانو ته به د مذاکراتو د نتیجو په باب معلومات ورکړي. له بلې خوا د ایپي خبري اژانس د خلیلزاد له قوله رپورټ ورکړ چې متحده ایالات له طالبانو سره یوه توافق ته نږدې شوي دي. هغه نور تفصیل ورنکړ. طالبانو تیره شپه د بغلان د ولایت په مرکز پلخمري له دوو لورو نه برید وکړ. د چارواکو په وینا بریدونه د شپې په 2 بجې پیل شو او نن سهار هم د پلخمري د ښار په شاوخوا کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي دي او د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره دي. له بلې خوا د ایپي اژانس د بغلان د ولایتي شورا د غړي محبوب الله غفاري له قوله رپورټ ورکړ چې د امنیتي ځواکونو شپږ مړي لیدلي او په هره ګړه کې په ښار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. هغه وویل له 2 لکه او 20 زرو نه زیات خلک کوشش کوي چې له پلخمري نه وځي، خو لارې بندې دي او وتلی نه شي او طالبانو هم په کورونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو تیره شپه د چانیزو عملیاتو په دوران کې د قندوز په ښار کې کوڅه په کوڅه له طالبانو سره د جنگ نه وروسته ټولې برخې له وسلو حملو کوونکو نه پاکې کړې دي. او د بلخ ولایتي چارواکي وایي چې نن د یکشنبې په سهار د دغه ولایت د چمتال په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین بچاودنه کې د یوې ښځې په شمول 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو دومه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.